دا مشال راډیو ده او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل درته خراغ لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندری هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر ایم کیو ایم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي پروګرام تړون په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډیر افسوس پای ته ویم چې کچیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیدې راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو ور وړلو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک، کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پورې شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او ایم کیو ایم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دی د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړکې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د ناامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ایم کیو ایم لګیدلي تورونه په جدي توګه څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونې په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حقونو او حریم سرغړونې شامل دي. رپورت وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یو مسأله ده. د بشري حقونو رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهید حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایی ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې وسلوال وژلي او 15 یې نیولي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. دوی ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د نشه یي موادو ضد ادارې چارواکو 1.4 ټنه نشه یي مواد سوځلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې له ګاونډي افغانستان د نشه یي موادو قاچاق مخنیوي هلې ځلې کوي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریې یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشرانو په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو او خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې د اټومي وسلو په ترلاسه کولو کې د هغه هیواد مخنیوی وکړي.
سلام پښتونخوا.
نا مشال رادیو دو زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی. په وژل شویو کې افغان کډوال هم شامل دي.
یو دوه خزي یو دوه سپینګيري د ګرمۍ دی وجه پر ځانونه د لاس ورکړه ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ام کیو ام د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي. د کوټې ښاروال وایي ټولې ناقانونه ودانۍ بړنګوي. په سلام پښتونخوا کې سندرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع د سند ګرمۍ. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوي دي. د دوی په وینا تیره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو ور وړلو عمل روان دی. د روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شویو شمېر ته 1100 واوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تیرو 3 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په 3 ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په ډېر افسوس باید ووایم چې که چیرې
د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې راتلو او یا هم خلکو ته د دې پاړه امه په هاي ور کړی وي او همدارس په کراچي او نورې سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وي رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچي په عباسي شهید سویل لیاقت نشتل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ موري د افغان چارواکي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200,000 راجستر او نارجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډیو ویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال مړه شوي. تفصیل نجیب عامر راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د زرو یولو سو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي نو ممکن دا چې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 4 نفره یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دیمونگ دی دوه کس دی دیمونگ دی افغان کیم دی یو دی ولایت دی بغلان دی دی پا افغان کیم کی پاتی کی گی یو دی قندس ولایت دی چې هغه په سوراب گود کی پاتی کی گی دو دو او دریم پا جنگ آباد کی دی سلورومی پا قیم آباد پا دغا سلور زیو کی دیمونگ افغانان چی دی تقریبا 15 کال شپیتو 15 شپیتو پوری دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په 13 سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړ کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي. خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوی افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري.
د نجیب عامر رپورټ موریده. اوریدونکو د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای پرم کیوم د لګیدلو تورونو پاړه له برتانیا سره رابطه کوي. ریاض مساخیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کلک معلومات راکړي.
جی بالکل پامیر ساحل دغه چې کله بیگا د داخله چارو وزیر د برطانیې د های کمشنر سره ملاقات وروسته میډیا سره خبرې کولې نو دوی وی چې دی با نن ورځ یعنی د جمعې ورځ یاد کړی چې نن به دې په باقاعده توګه یو درخواست کی برطانیې حکومت ته چې کم دغه راپور خپور شوی دی په کوم بی بی سی کې د هغه په اړه د پاکستان ته رسائی ورکړي چې دغه معلومات سیدی دغه ته رسائی ورکړي شي او دا راپور چې د نو چې پداسې وخت کې راغلي دي چې د دین اولان دي سوسو زله پاکستانی استخباراتي ادارو هم دا خبره کړې ده چې ګنې هندستان یا د هندستان چې کوم استخباراتي اداره درا هغه په پاکستان کې ترهګرې خورولو د پاره مختلف خلکو له پیسې ورکې نو بیا دغه بیانونه د استخباراتي ادارو بیانونه ته دا راپور نور هم تقویت ورکې نو پداسې حال کې د راپور نورم اهمیت سی وکی ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده نو په هر حال په پاکستان چې کوم دینو برتانیې سره کوشش کوي چې دغه معلومات تر رسایي اولری
او په دې ترڅ کې ورتنن یو خط لیږي. ریاض
جی پامیر صاحب دا خبر هم د ذکر ول دا چې هندستان دغه د بی بی سی کوم رپورت نو هغه بی بنیاد او بی بنسټه بلل دي.
جی او ایم کیو ور باندې لتبصرې کول او انکار کړو په هغه وخت کې خو بیګا د ایم کیو مشر الطاف حسین خپل کارکونانو ته د خپل ګوند غړو ته ټلیفوني وینا وکړه غوڅ ویل
هغه ویلی چې په هیڅ صورت با زه چې کم دینو د خپل چې کم جهد می شروع کړی د دینه بنا وړم ځکه چې بعضی قوتونه هغه کوشش کوي چې کم محروم خلک دین او هغه دباو وساتي خکته وساتي نو زه د هغه لپاره ما आवाज روچت کړی دی چې په دې کې زما سره هم زی نو بیا هم د خپل جهد نه د خپل کوشش نه ناوړم.
سمه ده ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخو
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
پاکستان وایي په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار تر سره کړی او پر راتلونکو کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري په اړه ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکی هر قسم مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوخ مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو تر څو چې د دې ملاقات او د دې تفصیل خبره ده نو دا به افغانان پخپله کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنه کړي وي او اوس ښکاری پاکستان په خپل خبرو عمل درآمد شروع
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په اورومچی ښار کې یو غونډه کې همکاري کړې وه چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې وه نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړې ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړې دي په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ییزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوري راوري پاکستان رول پکې ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
دا یادونه ده چې د رستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو موضوع ده. په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیا او پیدا کولو خبره وکړه او تیر ورځ قاضي خلیل الله هم دا خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه به یې په راتلونکي کې کوي او که چا کړې هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر افیس څخه راځي هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي هغه خپل سټاینس باندې تر اوسه ولاړ دی وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاته شو دا دوهم سپلټ چې کوم د غکیږي مثلا په اورم چې کی دا مجلس وسی هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودي. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې موږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناستی شي ته به غایب شریک کوي دغه کسان دي.
دا ول زل نه دي چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پیښور کې خبريال او کارپور ایمولا یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغه تکي د طالبانو رسمي نمائندګي نه وي یعنی هغه د زمغه سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه دې په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې پدی کې رضا مند نه وي او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کم رهبری شورا د هغه مدغه اجازه نه ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه؟ رحیم الله یوسف زئی وای
خو دغه چې کوم رسمي ویان دي دو کسان دي نو طالبان شورا دا ویلي چې دغه دو کسان دي چې دوی طرف نه خبر راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغه دغه اعلان نه کوي او هغه دا وایي چې موږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت تر اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور په کېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلیو چې په نسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
ملیح امیرزاده رپورټ مو اورید. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځ تر باران او غلې وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه وه کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې 15 ماشومان او یوه ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلاب یو شمېر کورونو، دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ضلع انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. غلام غوث معلومات راکوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راوستل شوی دی.
په دې کې د یو کور 15 ماشومان مړی دي، دا غنا له یو زنانه بل مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکړونه دي. په لار کې هغه راوځي خو د ټول نه زیات غټ خول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثر شوی دي. سر مکمل وړی شوی دي، سر جزوی طور خراب دي او 25 دکانونه چې وي مکمل وړی شوی دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړی سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلویخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ضلعي انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس روڈ پر صفائی بنی بالکل کار روان دے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلې د وجی د دیر په پنچکوړه سین کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ضلعي انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړه د سین په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسي.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو د ډیوه رادیو خبرتیا مو واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د کوټې خاروال ډاکټر کریم الله وای په خار کې به ټولې هغه ودانۍ نړوي چې د تعمیراتو د قانون سرغړونه کړي او لوړواړی له 1.5 فوټه زیات دی. د ده په خبره په ودانیو کې ځینې د دولتي هغو دي. کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت ښار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې وویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې شوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس د جوړېدو په حال کې دي.
په کوټه کې په سنکرو بلډګان جوړ شوی دی مخ کې. اوس چې زیره تعمیر شروع دی تقریبا 300 بلډینګ آسپاس شروع دی. امه کې جوړ شوی په سنکرو دی کنه. نو په دغه کې دوی د بلډینګ کوډ خلاف ورزي سوي ده. د دې حد پورې سرکار په خپل خلاف ورزي کړی ده. تر ما مخ کې بلډیا پلازا جوړ کړی ده. شار په مانس کې داخلا پرځي ده د های کورټ بلډینګ تر دې ډک زیات دی.
د کوټه شاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درځن ودانۍ نړولې او ډیر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړول خو اوس لږ دی، یو درځن قدر مې ډیمیج کړی دی. د چا دیوالونه مات کړي، د چا شټرینګ شو، د چا داف دا کار موږ ته ډیر پاتې دی. لیکن زموږ کار پر دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پرې نو زه غواړم چې یو موثر تنظیم جوړ کړم، یو موثر ګروپ جوړ کړم چې پدای کې د ما سره اف سی پولیس زما مجسټریټ دا ورته ورځي بس هغه ګټ ونړي کړه.
د ویل ورده چې د مځک پوهانو په خبره د بلوچستان سر شار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت شار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډیر په خوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نشي کولای تر دېرش فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سلام پښتونخوا په دې برخه کې راځي چې اوس دغه سندره واورو. سندر مواورد په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې. د دې محل خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته په وژل شوی کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونې په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقه‌ایز تاوتریخوالی شامل دي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دو ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. سپینو ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چیرته سرکاري اسپیتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبلې ولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکې چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادریا اخیر کې لیکي چې د زرو خلکو مړ کېدل سمامولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزی حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونه کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یوه اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارماني په مڼه په لاس ورغی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، کس هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریه مخکلی کی چې په تیرو سو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله د هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلاونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچا په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهینه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو سپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې څوره د مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 70 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یوه قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غني هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیری په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وای په افغانستان کې د وسنی ماموریت تر پای وروسته په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو 13 ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د 13 کال د ډسمبر پر 1 دېرشمه پای ته ورسېد او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ 13 ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوګه په اوګه دریږي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاو افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
عصمت څاروان رپورټ مو اوریده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کاله او تر هغه وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وي. تیر ماښام په برسلس کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزي زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته هغوی ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. تفصیل لپاره یو ځل بیا عصمت ساروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پرېکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پرېکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل
با استفاده از قوی هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو منشی هم د افغانستان د اوږد مهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخوانی وسلوال مخالفان وبلل، ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
او راځي چې وسم د غزالی جاوید په غږ سندرو واو.
مانے
دا مشال راډیو د زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
سیڈنی سے ادارے پولش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز پی آئی ایس ایم نوی رپورٹ وائی چہ دا اسلامی دولت وسلہ والا ڈلا پ موجودہ وق کے خپل ہلی زلے منزنی ایشیا تہ پ غزولو کے دلچسپی نہ لری. دا رپورٹ ترمخہ پ دغسیمہ کے دا پخوانی شوروی اتحاد برخے یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمانستان او ازبکستان شامل دی. رپورٹ سیاتوی چہ اسلامی دولت وسلہ وال تنظیم پ ستمبر 2014 کال کی دا ازبکستان دا اسلامی تحریک لخوا دا وفادار اعلان تہ خاصہ توجہ ورنکڑا او دا ڈلے پ پروپیگنڈا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمانستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غزیدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورنۍ امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوی که څه هم اسلامی دولت وسله والا ډله منځنی ایشیا ته غزیدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله وال تنظیم سره یو ځای جنگيږي خپل کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ل ملیه امیرزاده مو د مقاله مهم برخه اورید. د اټلانټیک نومې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا رول موضوع څېړلې. ورځپاڼې وایي امریکا د افغانستان جګړه له پامه غورځوي او خپل توجه یې د اوکراین شخړې او په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته زیاته کړې. د مشال راډیو خبریال منور شاه د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی اټلانټیک مجلې په دې مقاله کې لیکوال ډومینیک ټیرنه وای په 2001 کال کې په نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس 90% امریکایان د خپل حکومت تر شا ودرېدل چې په افغانستان کې د القاعده جرړې ختم کړي او د طالبانو حکومت نسکور کړي. د نوموړي په وینا هغه وخت ټول امریکایانو دې ته یو ښه جنگ ویلو او په دې کې په اربونو ډالرو لګولو ته تیار وو، خو د وخت د تیرېدو سره اوس خلک دغه جنگ هیرول غواړي. لیکوال وایي د صدر جوړیدلو نه پس باراک اوباما هم په افغانستان کې جګړې ته توجه ورکړې وه او دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړه، خو په 2011 کال کې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل صدر اوباما د افغانستان نه په هر حال کې وتل غواړي او د دې معنی دا ده چې نوموړی د لړ کې د خپل ولس سمه ترجمانی کوي، ځکه چې هغوی هم د اوږدې مودې راهیسې روانه د افغانستان جګړه ختمول غواړي. په دې مقاله کې ډومینیک وړاندې لیکي امریکا کې به کال په کال یوه سروه کېدله چې پکې به په افغانستان کې د جګړې په حق ته د خلکو نظرونه اخیستل کېده. په 2013 کال کې د دغه جنگ په اړه د خلکو د مثبتو نظرونو شمیره تر بل هر کال ښکته لاړه او داسې ښکاري چې دغې نه پس دې لړ کې بل سروه هم مخې ته نه دراغلي، یعنی اوس ترجیحات بدل شو او په امریکا کې په دې خبرې کېږي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف څه ډول کاروي پکار ده. لیکوال وایي دا خبره د عقل سره سمون خوري چې د افغانستان د جګړې خاتمه ضروری وه، خو په مکمله توګه د دغه هیواد هیرول به یو وار بیا مشکلات رامنځته کړي. نو پکار دی چې امریکا او اتحادی هیوادونه خپلې هغه ژمنې د پامه ونه غورځوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې کړي دي. د مثال په توګه د افغان امنیتي ادارو لپاره هر کال د 15 ارب ډالر نړیوالو مرستو ژمنه سر ته رسول ډیر اهمیت لري، ځکه چې په جنگ باندې په کال کې اوسطاً 100 ارب ډالر لګښت شوې ده. د لیکوال په وینا د مشکلاتو هیرول یقینا انسان ته سکون ورکوي، خو د سبق زده کولو لپاره د دې د یاد ساتلو درد هم ډیر ضروری دی چې په نتیجه کې بیا قانون خپل غلطۍ نه تکراروي.
منور شاه مو د مقالې مهمه برخه ورې د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسون پخوانی مشر آی اے رحمان لیکنه خبره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته د نړیوالو ناحکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی د څار دنده سپارلې. د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار وسته اقتصادي چارو لڅانګې د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورټ پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي، نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو ناحکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو ناحکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو ناحکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال پاند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې ووسي. لیکوال وایي نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي، او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقوقو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوه ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د قبایلی سیمې خیبر د تعلیم ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیم ادارې یو چارواکي مشال راډیو ته ویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو او د پوځي عملیاتو پر مهال وړاندې کړن شوي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. د دوی په خبره په باړه کې ټول دوه نوي ښوونځي ړنګ کړل شوي ول. د سیمې اوسیدونکو وایي چارواکي د ژر تر ژره په ښوونځیو کې خیمې ولګوي او د پاکو اوبو بندوبست وکړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولي دي. په باړه کې د دغو زیانمن شوو سکولونو د بیا بحالۍ په هکله د خیبر جنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
پارشل ڈیمیج دا تقریبا دی موسرا 58 جوڑے دل او فل ڈیمیج یو اغا دی موسرا 92 جوڑے دل نو پدی کی دا پارشل ڈیمیج دی پدی با دیکم کار شروع دے لگا دا کم دیوال کر کے دروازے خراب یا کی کئی بکی او دا فل ڈیمیج دی پدی کی فی الحال دی تینتو پروگرام روان دے لگی دلی دی بکی تینتو نا باغ کے او دی بلڈنگ نا چدی دے دے بارا بلڈنگ نا پروگرام روان دے سٹیپ بائی سٹیپ دا کار شروع دے لگا پرائمری پس دا باندے دیر زیاد تا داد باندے مشمان روان دی کمبر ایریا دا اغا اوپن دو اٹو سکول نا اوپن دے او کلا خیل چیٹ دی آج کنی
د باڑی سیمی او مشر سلطان اکبر پر دی وای چې په موجوده وخت کې د سنتیو د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمتوګه زده کړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
اسکول کمره نشتا، په دا ګرمه کې چت نشتا، ګرمه کې پکای نشتا، یو پر د یو بندوبست نشتا. یقینا په دغه مشکلاتو کې د خپل تعلیمي سلسله د جاری ساتل دا روانه ساتل دا لگ مشکل دی مشومان دی پرا خاص کر آگا چه کم تنکی مشومان دی چه دا کما دی سکول دی پرا یوین ایچی آر کم غط خیمه ور کری دی آگا دی ولگی فوراً دغه سره سره چې کوم دی سکول نو مستقل بلډینګونه دي او تعمیر دی یو د لپاره کمرې دي برانډا او د یو د لپاره ناستې ځایونه دي د اوبو بندوبست دی نو هغه بالکل په فوري توګه باندې شروع کول پکار دي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکو زیاته کړه چې دوی د پولیټیکل چارواکو او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته هڅه کوي چې په باډه کې زیات نه زیات ماشومان یو ځل بیا په خپلو سکولونو کې داخل کړي. فرهاد
شنوارای مشال ریډیو خیبر جنسی. اوریدونکو راځي چې اوس هم دغه ترانه واورو چې ماستر علی حیدر او دو ماشومان ویلي.
کا خازش لی می په قبر وی ولاړی کا غلام روم راځي تو کې پیلاړی پخپلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمد غاڑے چھے کتری کتری میں پوز دے توخ من کا مور ما پسی پک مغب جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کڑم یا بکڑم دا